السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلی کړی دی. کرزی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په دې تړاو یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د ښاغلي کرزی په حواله لیکل شوی لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک او د سرمنشي په ځانګړي راپور کې راغلي، ملي پخلاینه او د خلکو د ارادې تمثیل د دایمي سولې او ثبات د راتلو لاره ده. پخوانی ولسمشر یو وار بیا د نجونو او هلکانو په تعلیم او د ټولنې په ټولو چارو کې د ښځو ونډه د هیواد د پرمختګ تضمین بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خپل پریکړه لیک کې د جنسیت او بشري حقونو په برخه کې افغانستان ته د یو ځانګړي استازي د معرفي کولو غوښتنه کړې ده. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو په ملاتړ هم ټینګار شوی. طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک رد کړی او ویلي دي چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د استازولۍ په موجودیت کې د بل استازي لیږل افغانستان ته اړین نه دي. نن ماښام د افغانستان او متحده عربي اماراتو وروستۍ او درېیمه شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. دا لوبه په شارجه کې پلان شوې، چیرته چې دوه مخکېنۍ لوبې هم شوې وې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 203 منډو لوی هدف ټاکلی وو او امارات یې په 101.5 منډو ایثار کړ، خو په دویمه لوبه کې بیا افغانستان د 118 منډو هدف ته ونه رسید او ټول لوبغاړي یې په 155 آوټ شول. افغان لوبډله به له متحده عربي اماراتو سره تر سیریز وروسته هند ته ځي چې هلته له کوربه هندوستان سره درې شل اوریزه لوبې وکړي. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د ملي ټیم د سر روزون کې جان اټان تروټ قرارداد د یو بل کال لپاره غځولی دی. کرکټ بورډ ته یو خبر پانه کې دوشنبه ناوخته زیاته کړې چې د سر روزون کې تروټ تیرې بریالۍ دورې ته په کتو یې له هغه سره تړون غځولی. د جان اټان تروټ په رهبرۍ سره د افغانستان ټیم په تیر نړیوال جام کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ټیمونو ته یې ماته ورکړه. د اسرائیل پاوز پرون دوشنبه تایید کړ چې له غزې تړانګې زرګونه سرتیری بیرته باسي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي دا ګام له حماس سخدري زډال سره چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی د جګړې کمولو ته لاره برابرولی شي. له غزې د اسرائیلي پوځیانو د وتلو تایید پرون داسې مهال اعلان شو چې د اسرائیل سترې محکمې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د قضایي بیاکتنې د طرح یو مهم جز لغوه کړ. د نتنیاهو دغه طرحه د جګړې د هڅو په تړاو نه وه، خو په اسرائیلو کې د ژورو اختلافاتو ښکارندویي کوي او د اکتوبر په 1 نیټه د حماس سختدریځې ډلې له بریده مخکې د پاوز چمتووالی پکې ګواښل شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم ویلي تر هغو به د غزې جګړه دوام کوي چې ټول برمته شوي اسرائیلیان خوشي او حماس ډله له منځه ولاړه شي. خو بل لور ته پر اسرائیلو د غزې د جګړې د دوام له کبله نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي او تر اوسه دغه جګړې کې نږدې 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسون لخوا د ټاکنو په بهیر کې د حکومت پر ښکارا لاسوهنې نیوکه شوې ده. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په ویلي چې داسې نه ښکاري چې راتلونکي میاشت کې د پاکستان پارلماني ټاکنې آزاد، عادلانه یا د اعتبار وړ وي. دغه کمیسون ویلي چې له ټاکنو مخکې حکومت په یو شمیر ګوندونو او نوماندانو باندې فشارونه راوستلي دي. ټاکل شوی چې د راتلونکي فبروري میاشتې په 8مه په پاکستان کې پارلماني ټاکنې ترسره شي. او امریکا خپل لویه الوتکوړونکې جنگي بیړۍ یو اس اس جرالډ فورد له ختیځې مدیترانه بیرته امریکا ته د دې بیړۍ اصلي اډې ته ستنوي. دا بیړۍ امریکا هغه وخت ختیځې مدیترانه ته واستوله چې حماس ډلې د اکتوبر په 1مه پر اسرائیلو برید وکړ. دا و خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې تفصیل موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس د ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې افغانستان تیر 2023 کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. صادر شوی توکي کوم دي؟
معدنی مواد دی، تلک دی، مرمر دی، لطرایت دی، سبزی، وچ و تازه، میوه دی، قالین دی، هنگ دی، نباتات دی بیدی.
د ایران حکومت په گیلان ولایت کې 1500 بهرانی کارگر نیولی چې ډیره برخه افغانان دی. یو شمیر افغان لیکوالان وای د طالبان د حکومت له ویرې په آزاده لیکنې نشي کولی. په اروپا کې د نوي کال جشن په شور او زوګ ولمانځل شو، خو د جرمني پلازمینه برلین کې دا جشن د ګډوډیو سره مخ و او پر مهال 400 کسان ونیول شول. او د چرګانو او وړو څارویو د فارمونو به مو اوریدلی وي، خو دا ځل یو سوداګر کندوز کې د اوښانو فارم جوړ کړی چې 1500 اوښان پکې دي.
دا اوښانو او ساتنه کوو، روزنه کوو، دا غزه د خربلاغ دي، دا اوښان خوري دلته ډېر چاغېږي.
که تر پای مو ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د پروګرام د سر راپور ته. افغانستان په تیر 2023 کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات کړی دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د صادر شوو توکو لویه برخه سکاره، وچه او تازه میوه او نور توکي دي چې تر ډیره د پاکستان، هند او چین بازارونو ته تللي دي. د طالبان د حکومت د سوداګرۍ وزارت هم په دې اړه جزئیات ورکړي دي. دغه صادرات داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې دننه بیا د ملګرو ملتونو ادارې بشري وضعیت لا هم اندېښنه ښیي او وایي چې په افغانستان کې همدا اوس هم څه باندې 10 میلیونه داسې کسان ژوند کوي چې نه پوهیږي د راتلونکي څاښت خواړه له کومه کیږي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د صادراتو په وړاندې له ننګونو سربیره تیر 2023 کال صادرات 2% زیات شوي دي. دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد په ایکس پاڼه د ویډیوي کلپ په خپرولو سره تایید کړي چې افغانستان 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت توکي بهر صادر کړي.
افغانستان در سال 2023 میلادي به مقدار 1.9 میلیارد ډالر صادرات داشته است.
افغانستان په 2023 میلادي کال کې د 1.9 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات کړي. دا رقم د سالنګ لارې د ترمیم، د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت او د ګاونډي هیوادونو له ستونزو سربیره 2% زیاتوالی ښیي چې 1.3 میلیون ډالر کیږي. د پنبې، وچو انځرو او مڼو صادرات زیات وو. پاکستان، ازبکستان او تاجکستان ته صادرات کم شوي وو، خو هندوستان، چین او قزاقستان ته زیات شوي وو.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت زیاتوي د صادراتو د پروسس لپاره زونونه او د معلوماتو د ثبت مراکز جوړیږي چې په اساس به د صادراتو کچه زیات او لا ښه والی پکې راشي. پام دی ال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د طالبانو د حکومت لخوا د صادراتو اړوند اعلان شوی ارقام تاییدوي او وایي اکثر صادرات ګاونډي هیوادونو په تیرا پاکستان ته شوي.
دا 1.9 میلیارد ډالر درستي چې د 2023 درستي وزارت تجارت ورکړي دي کې 1.8 میلیارد خالی افغاني اموال صادر شوی او څه مالونه ریکسپورت شوی هم دي چې هغه پکې شامل دي. زیت غالي سنگ دي او معدني مواد دي، تلک د مرمر دي، میوه تازه او سبزی وچه او تازه میوه ده، او همچنان قالین دي، انګه ده، نباتات طبی دي چې دا خصوصا زیات پاکستان او هندستان او یو څه چین ته تلي جلغوزي او نورم زی.
د طالبانو په حکومت باندې یو لوی نیوکه هم دا و چې کانیز مواد په تیر د ډبرو سکاره په پراخه کچه په گاونډي پاکستان پورلي. تیر جمهوریت نظام پاکستان ته د معدني موادو په صادراتو باندې یو لړ محدودیتونه لګولي وو. د 2 میلیارد صادراتو له ادعا سره سره بیا هم افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له وړو، غوړیو او غلدانو رانیولې تقریبا ټول خوراکي مواد له بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان واردوي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیزونه هم لګولي چې تر ټولو لویه بیلګه یې د 2 میاشتو لپاره د لږ تر لږه 4000 کانتینر اموالو ایسارولو. د پاکستان حکومت دغو بندیزونو په اړه په هغه لیک کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ته استولې خبر ورکړی وو. د صادراتو په برخه کې د ترړونو له اداو سره سره لا هم د خلکو په اقتصادي وضعیت کې اړین بدلون نه دی راغلی او په 2023 کال کې د بیوزلو او د بشري مرستو اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو تنو څخه واوښت.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلر وشت ساعته.
وسام ورزو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته د راپورونو لمخې د ایران په ګیلان ولایت کې له 1300 راهیسې 1500 بهرنی کارګر نیول شوی چې ډیره برخه یې افغانان دي. په ایران کې یو شمیر افغان کډوالو هم ویلي چې دغه لته د کار اجازه ترې اخیستل شوی او د کوربه هیواد له خوا پرې فشارونه په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پاتیرو نه میاشتو کې د ایران حکومت د افغانانو په ګډون 1500 بهرني کارکونکو چې قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د ایران د ایرنا خبری اژانس د ګیلان د همکارۍ کار او ټولنیزو چارو د عمومي مدیر سیاوش اقاجانی په حواله ویلي دغه کارګران چې ډیری افغانان دي د 1402 کال له پیله د همدې کال د لیندې د میاشتې تر وروستۍ پورې یوازې د دغه هیواد په ګیلان ولایت کې نیول شوي دي. اقاجانی زیاته کړې چې یوازې د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ 14 بیا اسناد افغان کارکونکو نیولي چې د په وینا دغو کسانو په فابریکو، رستورانتونو او ودانیو کې کار کاوه. ګیلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرني اتباب کې د اوسېدو له قانوني اسنادو پرته له کار کولو منع دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغانان د بې وزلۍ، بیکارۍ، له بشري حقونو د سرغړونو او د طالبانو له لورې د غچ اخیستنې له ویرې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د دغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر د هغوی د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د افغانستان پاتیر جمهوري نظام کې کار کاوه او په افغانستان کې له خون سره مخ خو ایرانی پولیسو هغه نیولې او ټاکل شوې ده چې هغه لدی هواده وباسي.
ما وختل چې سهار 8 بجې کار ته ولاړ شم، ایرانی پولیسو موټر ته پورته کړم. ما وختل خپل حقوق تر لاسه کړم. هغوی ته مې وویل نظامی ام د پاسپورت پیسې مې تحویل کړي، وړم پاسپورت واخلم. هغوی زما خبره ونه منله. اوس باید د کرایې پیسې پیدا کړم چې نیمروز یا هرات ته ولاړ شم.
په همدې حال کې یو بل افغان کډوال کبیر قادری چې یو اونۍ وړاندې نیول شوی و او د ایران له اصفهان ایستل شوی، ازادي راډیو ته وویل
موږ د خط په بټیو کې کار کاوه، د شپې به مو کار کاوه، سهار چې ویدو پولیسو زونی ولم، بند خونې ته یې بوتلم او 2 ساعته هلته وم. بیا یې موږ پولی ته بوتلو، له هغه ځای افغانستان ته بیرته
راوستولم.
هغه ادعا کوي چې ایرانی پولیسو ترې ټولې پیسې اخیستې او د نیمروز له پولی څخه په مزار شریف کې خپل کور ته لري رستونزو غالل ورسته رسیدلی دی. د هغه په وینا کار نه لري او مجبور دی چې د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره بیا ایران ته لاړ شي. خو له افغان کډوال پیران کې په غیر قانوني توګه کار کوي. پیران کې د بشري حقوقو یو افغان فعال آصفه ستانکزی وایي په دغه هیواد کې افغان کډوال د استوګنې د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره له بیوکراسي سره مخ دي او له هم ناوړه اقتصادي وضعیت لري چې له مجبورۍ په ناقانونه توګه کار کوي. هغه زیاته کړه
کډوال اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نړیوال سازمانونه په ایران کې له افغان کډوالو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې نوي راغلي کور او سرپناه نه لري له ستونزو سره مخ دي.
څومره د وړاندې طالب چارواکو د اسلام کلا په پولې کې ویلي وو چې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د پوښه پرتله زیات شوی. افغان کډوال په داسې حال کې په ایران کې د نیولو، ناوړه چلند او ایستلو د بهیر په اړه اندېښمن دي چې تر دې وړاندې د ایران حکومت دغه هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر تګ راتګ بندیز لګولی وو او په دې وروستیو کې د ایران او افغانستان په سرحدي ښار مشهد کې هم افغان کارګران د مشهد په ګرځنده بازارونو کې له کار کولو منع شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو شمیر لیکوالان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې او هیڅ لیکوال نشي کولای چې آزاد لیکنه وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل چې د فیسبوک پر یو پوسټ نیول شوی، زندان شوی او یا هم پر کورونو چاپی وهل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو غونډو کې ویلي دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، یو شمیر لیکوال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې لیکوالان د ټولنیزو رسنیو له لارې هم خپل نظر نشي وړاندې کولای. لیکوال او شاعر عصمت قانع چې د خپلو لیکنو له امله یې افغانستان پریښی، ازادي راډیو ته وویل پر کور یې د طالب عسکرو لخوا چاپا ووهل شوه، خدای له کوره وتلی وو.
زما په خپل په یو د ټویټر په یو ټویټ باندې زما په کور باندې محاصره شو، تقریبا ډېر وخت لپاره محاصره وو. حتی د کور هر څه یې رسغه ګډوډ کړو، نو مجبور شوم چې ولاړم په هغه پوسټ دغه ټویټ کې ما قطم راکړی و چې د کابل په هنتن یا د افغانستان په ټولو په هنتن کې د ښځو په مخ باندې دروازې بند سپې د امر ساني په نامه باندې او د امر ساني هیڅ توجیه نه درلودله او په دې باندې یو سالم انتقاد یو سالمه نیوکه د دې ورلد سپیسز ما کور ما سره سي
نو وړه دا کوي چې د طالبانو له لوري ډیری لیکوالان چکنجه شوي او طالبانو د خپل نظام په ګټه په زور ترې اعتراف اخیستی دی. دغه شان لیکوال او د خوست پوهنتون پخوانی استاد نور الله خاد چې دی هم اوس له افغانستانه بهر دی ادعا کوي چې په فیسبوک د یوې لیکنې له امله دی او پلار یې د طالبانو له لوري زنداني شول. هغه ازادي راډیو ته وویل
و لیکوال د ټولنې د یو نماینده په حیث ورته وایي چې د نجونو د تعلیم تحصیل او کار حق ورکړی دوی نه ورکوي. لیکوال ورته وایي چې ملي ارزښتونه ومني دوی نه مني. لیکوال ورته وایي چې دا وطن یوازې ستاسې نه دی، په اداره کې د ټولو وطنوالو حق دی او په دې وطن کې د ټولو حق دی، خو دوی یوازې خپل ځان ویني او اداره یې ټوله ځان ته نیولې ده. د لیکوال په حیث زما پر کور چاپه ووهل شوه، توقیف ته لاړم، پلار مې توقیف ته لاړو او بالاخره له وطنه وتو ته مجبور شوم.
ښاغلی خاد وایي د طالبانو حکومت یوازې هغه لیکوال خوښوي چې د دوی لپاره تبلیغات کوي او هیڅ نیوکه نه پرې کوي. دا چې لیکوالان او پر ټولنیزو رسنیو د نظر خاوندان ولې نیول کیږي او آن زندانونو ته اچول کیږي ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو تیره اونۍ د روانې مرغونې میاشتې په دویمه نیټه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس پر خپله ایکس پاڼه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دوی حکومت د لیکوالو او متخصصینو د نظرونو او وړاندیزونو هرکلی کوي. د یادونې ده چې طالبانو یوازې لیکوالان نه، نور فرهنګیان او د بیلابیلو برخو فعالان هم د طالبانو پر پالیسیو د انتقادي لیکنو او اعتراضونو له امله نیولي، لکه اماد دوران، ظاهر عمار، خالد قادری، رسول پارسی، اسماعیل مشعل، فیض الله جلال او نور. کوم لیکوالو چې په دې راپور کې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي چې افغان فرهنګیانو او فعالانو ته ګواښونه د دوی نیونې او پرې محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډیری له افغانستانه ووزي او بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
نن د جنوري دوهمه د 2024م لمریز کال دوهمه نیټه ده. البته د جنوري دوهمه نیټه ده د دغه کال جشن په ټوله نړۍ خصوصا په اروپا کې په شور او ځواک سره ولمانځل شو، خو د جرمني په پلازمینه برلین کې بیا د جشن لګډوډیو سره مخامخ وو. پر مهال لزګونه پولیس ټپیان شوې دي او پولیسو بیا شاوخوا 400 هغه کسان نیولي چې د دوی پټکو اخلالګر وو. دغه کې اکثره کسان کډوال دي، خو دا چې افغانان هم پکې شته کنه تر اوسه جزئیات نشته. او دا چې په برلین کې څه پیښ شوې تفصیل له سفیر الله ستانک زیاورو.
د جرمني په پلازمینه برلین کې د نوي کال شپه له ناکراره یو ډکه وه. پولیسو ویلی اور لوبو ته راوتلیو ځوانانو په اکثرو ځایونو کې د پولیسو او خلکو په موټر باندې پټاقې او نور اورزیګون کې توکي غورځولې دي. په الکساندر پلاتس سیمه کې لکتر لګه 500 کسانو په یو بل باندې اور غورځون کې توکي او د اور واړه توغندي وشتلې. په نویا کولن سیمه کې چې د راپورونو په اساس اکثر پکې بهرانیان په تیر عربان دی را دي، ځینې کسان ورسته له هغه نیول شوي چې د مولوتوف کوکتل د جوړولو هڅې کولې. مولوتوف کوکتل اکثر ښیښې بوتلو کې د تیلو یا اورزیګون موادو د ډکولو لارې جوړیږي چې بل لور ته پوښتلې اور او چاودنه رامنځته کیږي. د برلین پولیسو د دوشنبه پر ورځ د نوي کال د شپې د پیښو راپور وړاندې کړ چې لمخې لک تر لګه 390 کسان نیول شوي دي. لا معلومه نه ده چې څومره افغانان په دې نیول شو کې شامل دي، خو تیر کال په برلین کې په ورته پیښو کې لک تر لګه 20 افغان کډوال هم نیول شوي وو. په برلین کې د افغانانو کلتوري ټولنې سږ کال د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو بې خبري وښوده. د پولیسو ویاند انیا دیرشکا رویټرز سره خبرو کې تایید کړي چې د نوي کال د امنیتي تدابیرو لپاره 4500 پولیس په برلین کې توظیف شوي وو. هغې ویلي له دې ډلې 450 پولیس افسران ټپیان شوي دي. برلین ته د نوي کال د
جشن د لمانځلو لپاره یو شمیر خلکو د پولیسو په تدابیرو نیوکه وکړه. په تیره دا چې پولیسو هر ځای خلک تلاشي کول. له دې ډلې د برلین یو سیلانی چې هاشم نومیږي رویټرز ته وایي:
زه
جرمني کې را لوی شوی یم، هیڅکله مې داسې حالت نه و لیدلی. زه د برلین نه یم، خو برلین تل یو ښایسته ځای و، مګر دا حالت اوس ډیر بد دی. پولیسو او د دولت چارواکو بیا د نوي کال په شپه د تلاشیو او امنیتي تدابیرو ننګه کړې ده. په جرمني کې د نوي کال په درشل کې د ترهګریزو پیښو د مخنیوي لپاره هم پولیسو تدابیر نیولي وو. په دې لړ کې درې کسان د کولن په کلیسا باندې د برید د طرحې په تور نیول شوي. پولیسو د نیول شوو کسانو هویت او جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو تر دې مخکې د کرسمس په شپه باندې یو تاجک تبعه په کولن کې نیولی و چې ویل کیږي له داعش خراسان ډلې سره تړاو درلود.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته په کندوز کې د اوښانو د یو فارم په اړه باندې راپور لرو چې هلته له بهر اخیستل شوي یا پلورل شوي پیرل شوي اوښان هم پکې اوسیږي. خو اوس ورزو دی ته چې اکثره افغانانو ویلي چې 2023 کال له ستونزو او کړاوونو ډکو، خو هیلې ښودلې چې په 2023 کال کې چې نن دوهمه ورځ ده د دوی دغه ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې لا به د سپوږمۍ نه ورو.
د 2023 کال پایله د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې څخه د خپلو ستونزو د حل لپاره په افغانستان کې د یو شمیر افغانانو هیلې وغوښتنې. دوی هیله لري چې سږ کال یې په افغانستان او بهر کې د ستونزو د حل لپاره عملي ګامونه پورته شي. د بشري حقونو وضعیت، بېوزلي، بیکاري، ګاونډو هیوادونو ته کډوالي، د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار او زده کړو د بندیزونو دوام هغه مهمې ستونزې وې چې افغانان ورسره په 2023 کال کې لاس او ګریوان وو. د پروان ولایت یو بې سرپرسته میرمن شفیقه وایي چې د 2023 کال یې له ستونزو ډک وو، خو هیله لري چې په 2024 کال کې به دغه ډول ستونزې ونه ګوري.
2023 کال د قطعي ستونزو او بېوزلۍ کال وو. خاوند مې هم نه درلود، ستونزې ډېرې وې او هیچا هم زموږ ستونزو ته پام نه دی کړی. خدای دې وکړي چې دا کال ښه کال وي او د حکومت تر څنګ نړیواله ټولنه هم زموږ ستونزو ته پام نرنه وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د ډیرو خلکو ستونزو ته یې رسیدنه کړې، خو پر افغانستان د دوی له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالې ټولنې په ملاتړ ملګري ملتونه لا هم د افغانانو یو له مهمو تمویلونکو څخه وو. د کورنیو د بېوزلۍ تر څنګ د نجونو او ښځو پر کار او زده کړو بندیز هم پر ځای پاتې شو، او د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د طالبانو حکومت هم دغو بندیزونو ته دوام ورکړ. په بلخ ولایت کې د پوهنتون محصله شیزر سمیم وایي چې تیر کال یې کوم پرمختګ نه درلود، خو سږ کال له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي.
یک سالی گذشته میتونست پر دستاورد
تیر کال خاید پوهنتون او ښوونځي او دنجون او کار کوونکو ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډکل وي، خو له بده مرغه هره ورځ چې تیریږي د دې هیواد ښځو او نجونو د ژوند یوه ورځ ضایع کیږي پرته له کومې لاسته راوړنې او پرمختګ. له نړیوالې ټولنې مې غوښتنه دا ده چې د پوهنې مسله جدي ونیسي، زموږ د وضعیت په اړه فکر وکړي. زموږ ټولې هیلې له نړیوالې ټولنې دي او له طالبانو څخه هیڅ هیله نه لرو.
هغه غوښتنه چې په تیرو څه باندې دو کلونو کې په وار وار د افغان نجونو لخوا مطرح شوې ده، په 2023 کال کې د افغانانو لپاره یو بل جدي بحران کډوالي وه چې افغانان یې ستونزو سره مخ کړي وو. له ایران، ترکیه او پاکستان څخه د کډوالو ایستل او نیول اقتصادي ستونزې، ذهني او رواني ربړې او د ښه مالي وضعیت توان نه درلودل په 2023 کال کې په دغو هیوادونو کې د افغانانو له لویو ستونزو څخه ګڼل کیږي. ایمال یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له دو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. وایي په دغه هیواد کې یې له ستونزو ډک یو کال تیر کړی او هیله لري چې په 2023 کال کې به د تیرو ستونزو تکرار نه وي.
تیر کال کې وایم چې واخن چې افغانان بیلابیل کړهونو سره لاس او گریوانو پاکستان پولیس لخوا واخن چې دوی ډیر وزورول شول او واخن چې په بیلابیل برخو کې دوی وزورول شول و کړهول شول او دوی کارونه مختلف نه شو. نو زمونږ هیله ده چې د 2000 سلیرشتم کال انو پدی کال راتک سره هغه افغانان خصوصن چې د 2021 کال لپاره په پاکستان کې دی هیله مې د هغه مهاجر پذیرو هیوادونو څخه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه دا چې سونه زر تر زره وڅیړي اخلاص کې او بل خیر دوی انتقال کړي.
یو شمیر افغانان په دې باور دي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د دوی د اساسي ستونزو د هواري لپاره عملی ګامونه نه دي پورته شوي او د نړیوالې ټولنې په ګډون د ټولو بنسټونو هڅې د خبرو تر بریده دي. که څه هم دوی 2023 میلادي کال له زیاتو هیلو د نړیوالې ټولنې لخوا د خپلو ستونزو د هواري لپاره د عملي ګامونو اخیستلو په تمه راپیل کړی، خو وایي که سږ کال د دوی ستونزو ته پام ونه شي په افغانستان کې به بشري ناورین زیات شي او خلک به له ستونزو او بد وضعیت سره مخ شي، هغه څه چې یو شمیر نړیوالو سازمانونو یې هم د زیاتوالي او دوام په اړه اندېښنه ښودلې او له افغانستان سره یې په بیلابیلو برخو کې بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د دې خبرونې وروستای راپور را اخلو او بیا په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم له یاده ما باسي. په کندز ولایت کې یو ملي سوداګر د 1 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د خانو د ساتنې او روزنې فارم جوړ کړی دی. د دې فارم څښتن په وینا چې اوس مهال په دې فارم کې 1500 اوښان روزل کیږي چې په دې شمیر کې د شیدو غوښو جنگي او د ځغاستې اوښان موجود دي. تفصیل له اجمل آریانا اور.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو ملي سوداګر لخوا د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اوښانو د روزنې فارم جوړ شوی او اوس مهال په دې فارم کې 1500 اوښان ساتل کیږي. د دې فارم څښتن احمد فهیم رحیمی ازادۍ روډیو ته وویل چې پر وطني اوښانو سربیره له سعودي، متحده عربي اماراتو، ترکیه، پاکستان، ایران او چین څخه هم څو ډوله اوښانې د نسلګرۍ په خاطر راوړي دي.
حدود 500 نفر شتر ما فارم جوړ کړم. البته به کومک
فارم کې 1500 اوښان موجود دي. د کرنې ریاست له موږ سره د څړځای په برخه کې ډیر مرسته کړې ده. اوښان په عربي هیوادونو او ترکیه کې ډیر مینوال لري. د بیلابیلو هیوادونو سوداګر له موږ سره په تماس کې دي او اوښان غواړي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د صادرات په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي چې عربي هیوادونو ته اوښان صادر کړو.
د خغلی رحیمی په وینا اوس مهال دوی سره داسې اوښان موجود دي چې قیمت 30,000 امریکایي ډالر ته رسیږي او په وینا یې د اوښ یو لیټر شیدې $10 قیمت لري. د نوموړي په خبره د اوښانو په دې فارم کې د سیمې 30 وزګارو کسانو ته هم د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. فضل کرم چې له 4 کالو راهیسې په دې فارم کې کار کوي هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دا اوښانو او ساتنه کوو، روزنه کوو. دا 4 کاله کېږي زه دلته اوسم. دا اغزه د کربلا دی، دا اوښانې خودي دلته ډېر چاغېږي. بل چاته سخته ده، موږ ته ډېر اسانه ده. زموږ ځکه دا کاروبار ده، د دې سره ولاړ دي، دا زموږ پیدري ده، کسب ده. خپله زه سیم کوچي یم، بس په دې مې سر خلاصېږي.
د دې فارم یو بل کارکوونکی میرویس پر نورو پانګوالو غږ کوي چې په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي ترڅو وزګارو خلکو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي.
دغه خو لوی ځنګل دی، انډیواله شخلا ځنګل دی، اوښان هم شپه شکې مړېږي او موږ چې په دغه اوښانو پسې موږ ته دغه حاجي صاحب معاش راکوي. بس د دغه د اوښانو د وجه بس موږ ته پیسې راکوي. بس موږ به دغه اوښانو باندې یو ګوله ډوډۍ بس د دغه د اوښانو د روی موږ ته رارسي. بس دغه کیسې دي وروره.
د کندز د کرنې ریاست د حیواني روغتیا د امیرت امیر ډاکټر نجیب الله حسن د وخانو د دې فارم د جوړېدو لامل خو کې سرګندوي.
جواز د فارم ورکو د افچار کوم مشکلات له سرحدیانو سره دوی لاره لغه من ورته حل کړ. نن خوشاله سوسې نن هغه حیوانات په دې نسل مخ په کمیدو په افغانستان کې نه داخله. من ته خپل هم پیدا سوسې دا ان شاء الله بیرته په افغانستان کې رښتو کې
اوخ یو ستر او غختلی حیوان دی. په خوا کلونه چې خلکو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود، نو د حمل او نقل لپاره له اوښانو کار اخیسته. په داسې حال کې په کندز کې د اوښانو د ساتنې او روزنې د فارم خبره مطرح کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت یو شمیر مالدارانو او د کرنې د ریاست چارواکو د اوښانو د نسل د ورکېدو په اړه خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک هرکلای کړی دی. ښاغلي کرزی پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر په دی اړه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د ښاغلي کرزی په حواله لیکل شوی، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک او د سرمنشي په ځانګړي راپور کې راغلی، ملي پخلاینه او د خلکو د ارادې تمثیل د دایمي سولې او ثبات د راتلو لاره ده. نن ماښام د افغانستان او متحده عربي اماراتو وروستۍ او درېیمه شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. دا لوبه په شارجه کې پلان شوې، چیرته چې دوه مخکینۍ لوبې هم شوې وې. د نننۍ لوبې ګټونکی به د دې جام ګټونکی وي. د اسرائیل پاوز پرون دوشنبه تایید کړه چې له غزې تړانګې زرګونه سرتیري بیرته باسي. اسوشیټډ پریس خبري اجانس ویلي دا ګام له حماس غریزه ډلې سره چې امریکا او اروپا ټولنه ترهګر بولي د جګړې کمولو ته لاره برابرولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د ټاکنو په بهیر کې د حکومت پر ښکارا لاسوهنې نیوکه کړې. دا ټاکل شوی چې د راتلونکي فبروري میاشتې په اتمه نیټه په پاکستان کې پارلماني ټاکنې وشي. او امریکا خپله لوی الوتکې وړونکې جنګي بیړۍ یو اس اس جیرالډ فورد له ختیځې مدیترانې بیرته امریکا ته د دې بیړۍ اصلي اډې ته ستنوي. دا بیړۍ امریکا هغه وخت ختیځې مدیترانې ته واستوله چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوې د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي، په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی هغه جنگی حالت په کار دی، هغه ناامنی په کار دی، د حکومت نه مسلطېده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو. دنیاوال دلې وو او دوی د دې څخه میلیارډو ډالرو ګټې پورته کول.
په یوه دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نشم کولای او اوس د کورنۍ د اوغو بار یم.
خپله ورزش میکوه، تدریس میکوه، شخصی کاروبار درلودم، خ پیسې میګټه، خ اعصاب هم ما سره و، لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو. زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې په یو ډرامه کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته لرسیدلو سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
اوس
خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو له امله زیانمنه شوې ده. بیکاری او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات په د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر یو ان ډی سی وایي افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټوټر پاڼه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې یو ان او ډی سی د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2028 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو څلور ویا زره کسانو ته رسیدنه کړې. د یو ان او ډی سی د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 85% د 15 کم عمره لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کوونکې نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغدو د راټولولو درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي دعوې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومان مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدره توکو روږدی دی. د موریا زده راډیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دی خوا هاخوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاری، بېوزلي او فقر دی، خو د دې تر څنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د احتیاط لاملونه په ځانګړي توګه د ځوانانو په مبین کې ډیر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک پله کورنۍ د خوانه ډیر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډیرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي دوی د ځان لپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډیر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او څه نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغدو ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو او دوکې د مونږه پوچ کړو او خون د مونږه خراب کړو.
دا مور او پلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسیدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوې. دا چې کال وچ دی، ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي. مخ په دې اړه د زراعت له کارپو محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلې چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوې. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي سته؟ ښاغلي رفیقي لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. یول خدای دی چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت نه ورکړي چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي. او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا هغه خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړي، او دنیا پیسې لري نه ورکوي. او د دې سره سیاسي چلند کوي، او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواص خده پرې خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاسه باندې ګټه کوي. یو خدای د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي تر مرجی چې رسیږي، د خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کوي، پر دې باندې ونډې ویشل کیږي. دوامه خبره د پیسو د مصرف ته موږ په پخوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولې او په ډېر فساد یې مصرفولې چې خارجان هم پکې لاس درلود، هغه انجوګانې وي. او اوس بیا د انجوګانو تر مابینځ د دوی مابینځ خبرې دي، او د انجوګانو د افغانستان د حکومت مابینځ کې هیڅ نه وه. یو داسې تړون نشته چې هغه دې وکولی شفافیت یې رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کښکیلو اوسېږي.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کیږي، تر چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کیږي، نو د رسمیت موضوع را مخته کیږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، بیا خصوصا په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی، هغه جنگي حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، د حکومت نه مسلطېده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. اوس حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو، دنیاوال دلې و، او دوی د دې سره په میلیارډو ډالرو ګټې پورته کول، او هغه ګټې د دوی وسم نظر کیږي. د دوی د خپلو منافع په خاطر باندې کوشش پر دې باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې د دوی په لاس کې دی، چې هغه کومکونه دي، او دا به کومکونه وزن دي، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیا والی کوي، دا پخوا د فرمول پر اساس باید ونه کړي چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورې کې غرق سولې، د خلکو سرتا او بالا کړلې، او بالاخره نتیجه یې موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري. یو د مځکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس خو ټول مسایل د بزګرو د مځکې او د اوبو هغې په پیسو کې شپه تیرو یې راباسي، او دا ډېر کمر شکنه دي وایو بزګر ته. اول د تریاکو عاید یو شی چې حمایه کول، هغه د تیرو د امبارو د دې مسله اوس که هغه نه وي، زموږ هغه نه وي، د اوبو نظام نه وي، موږ اوبه ونه لرو، مځکه ته به ډېر مشکل به وي. بزګر ته چې دی وکولی شي خپل عنانوي کښت ډېر چابک را واوړي. د غونډ وخت چې ونیوي چې افغانستان د عنانوي کښت څخه ولاړې وه، غټترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته تدریجي باید کومکونه وشي چې په مرور کې د څو کالو بېرته خلک عادت وکړي د امن سره، د خپل عنانوي کښت سره.
ملګری ملتونو سمو د مخکې په کابل کې کارپوهان راغوښتي وو، د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص سي. ستاسو په نظر باندې څه شی یو مناسب بدیل کښت کېدای سي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموماً پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړه، پلاني شش نتیجه کړ. دا مشهور نه ده په ټول افغانستان کې، دا پروژه عملي نه دي. مثلا په هرات کې کېدای شي چې ښه زعفران وسول، په کندهار په هلمند کې به موږ نه دي لیدلي چې دا شش نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې ښه پنبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدلي چې دغه په بری وسي. هره جغرافیه هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره دی، یوه هغه دی یوه هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نور کوي. بزګر په ډېر استثنايي حالاتو کې کولای شي چې درې کاله یا څلور کاله طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي، یا د زعفرانو کښت واخلي، یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او د هغه دپاره کافي پیسې سته. چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي او د برق مسله حل کړي او د اوبو مسله حل کړي. دا به د افغانستان د بزګرو لپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چلته نو کې غنم ورکړل تر غوړي ورکړو راسه بلچا راواخله به 500 افغانۍ درکوم په دې باندې د مملکت ته جوړیږي. د زراعت افغانستان د ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه وبدي او انرژي
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځک سره تړلي دي ته بزګر وایي. خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوی تفاهم د نشي موارد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښ سره عام سو چې بزګرو د مځکې خاوند سره ګډ سره هغه په دې خاطر باندې چې نامنی په چې په کلو کروندې کې راغله او اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مځکې سره ولاړی د فامیلې ګوښه کې وشارو ته ولاړل یا ماجر سره لغت زمیدار مالک نه مځکو او پاتې سره بزګر مخلوق بزګرو یوازنی لار د آیت چې درلودل هغه دا چې د تریاکو کړی او چې هغه خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدی چې د مالک سره فیصله کړی د مالک په دغه وخت کې یوازې پیسې پکاردې چې دیو کولای شي د عقل خپل جون تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې نو د مالکو د بزګر اما انګی په کچ کې تریاک دا تر ډیره حد پر چې شو باندې تفیو دا دوی غوړ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله او نو دا شی دا رقم د یو بل پړاو ته واوښت.
نړیوال معمولا د کوکنارو د کش پړه پر افغانانو باندې راچی خو دا سره پور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کښ کې د نړیوالو مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کوم عامل ډیر قوي دی
د نړیوالو لاس په دې مسله کې؟ ډیر لوی دی په دې خاطر چې پیسې ډیر غټ پیسې دي او په دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافي کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې د اعظمي 3% د بینولي نرخ څخه بهره وړي او یو غټه فیصد د ترانسپورت دی په مسایلو دي. او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي. دا بیخي ډېر پیمانه او هیڅ نو داخلي قاچاقبران د دې توان نه درلودي چې دوه غټ وزن دوی حمل کړي دوی دی وکول شي اعظم کې.
آیا په هیدلس چې د نشي مواد غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمی الله په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولای شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافي سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویمه دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې ز درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا د سې ادارې ته چاغوي په د متادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدو تر اغه نهایی وخت پورې لکه ترغه پورې چې دا رغيږي اېد ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیده چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه را منځ کړی چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي. او څلورم د سیده چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دی، ټورنمنټونه دی، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین د سیده چې څنګه چې دی د شفاخانین رغيږي جوړيږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونیسي. حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیات ده. شتمن اغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونو حمایت او بل دسه بوختیا دسه فعالیتونه رمن سکري چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی یو بوخت کغه په وړه کې چوي او کپلو یې کچ.
آیا په هدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی وایي چې تر نشې مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشې په سترګه ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله ده له خولې واورو.
مخکې له نشې نه زه شاګرد مکتب وم او اخې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پانتون نه. نه پوهیږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروو خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي، او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره وو. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه سي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. بیا ورځ مدیر ما ته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوام نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه ای دا ده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپله نشه یې هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسو چې اتمن سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کاوه چې زویا نشایی توکې مه کاروه ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهیږم چې نشه اتمن بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوه زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوه اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړ دا زما ماغزه خرابه سوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم، خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس مې خوشې کړ. اوس دې نه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم مې نیولی چې چرس ونه کاروم. دې نه بعد بیا تقسیم اوقات جوړ کړم، بیا زیار وباسم، ښه ځان آماده کړم. دې نه بعد بیا انشاءالله چې بیا فتنس شروع کړم.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خم خم مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې څه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنیږي په لار کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره ورخطا کیږي او هغه سم د لاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه شو او اصل کې څه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
ما
وای 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 اللهم ارشوا توبه.
سلام علیکم د عائشه پلاره.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوی دی؟ د رنگ دی ولې داسې زیر سوای دی؟
نه پوهیږم، ټول بدن می درد کوي، خو مې هم ګرځي خزي.
په دغه توشکه کینه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سما ده. وای 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 وای
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګار روغ وم، سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده، لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغسې. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځي په دغه چوکۍ کې.
ڈاکٹر صاحب مړ شو. وای 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 وای،
خو ورور څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب د دې ټول ځان درد کوي.
خو ته درېګا چې د خپل راته وای. ته راته وای څه مشکل لري؟
ڈاکٹر صاحب خو مې ګرځي، ټول ځان مې درد کوي، ګنګ زما احسان مې. ڈاکٹر صاحب
څه شې دي خوړلې دي؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلې. وای وای، نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژېړ شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې، خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دم پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایي؟
خورې رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه او برباد کی؟ ویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې ډیوالي کوله.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان
چلے جی گلان تالا نہیں جبھی
مخ مروان کلا بودی و دلایلو سادی شمال چلی جی گلان پالن جدی و دلایلو Yeah, I'm mine.